خوکان د کفر شو غ کورانه نو افغاني روزي روزماتي او پرشنمي اوس نشته وطن کې څه خوان نشته دي نو خدای ته سوال زاري کوي چې بیرته په وطن کې همغه خوشاله او همغه خپل کورانه سره روزي روزماتي او پرشنمي ودار.
سلام علیکم، بخیر است جور از خیرت تیش بیروز بخیر دی، روژه مبارک بخیر دی، الحمدلله شکر دی الحمدلله. بس روژه دیر شروانه دا پیلحال پا پاکستان کیو، بیا پاکستان پا شین زله سرخال کیو، دیر شر روژه دی الحمدلله، وریزی دی بارانونه دی، دیر شر روژه الحمدلله روانه دا خیر سره.
دا ازادی میل مخبرونه در تحمل رو خوز خبرونه. سلام و وقت بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:30 بجې تاسو آزادۍ راډیو ته غوښتل. د افغانستان د خبرلن مرکز وایي چې په افغانستان کې په روان 1403 کال کې د خبرلن رسنیو لقلو په سرغړونو کې له هغه د مخینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کبش پګشتمه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرلن لقلو د سرغړونو لږ تر لږه 122 مواردې ثبت کړي دي. په دې موارد کې د طالبانو د تازه مدیتونو په پایله کې د 22 رسنیو د فعالیت بندیدو او 50 خبرلن نیول شامل دي. تاکر شده چې سبا امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویب پاڼه خپور شو، ویل شوي چې د وړاندیز شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو ملاتړ کړی دی. په شریخونو په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د هغو د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځای شوي او کډوالو د طبي پیښو اغېز هغه موردي چې د یونما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. وروسته خبرم دا چې بلوچ بلتون پالې دا کوي چې د بلوچستان ایالت د نوشکین سیمې په دې لویه لاره د پاکستان د پوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بلتون پالو ډلې پی وی بین کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویلي دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه تلل دي. د بیان د دې له مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاکمو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې یم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې. زرغونې انالیسه ما تاسو وویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دي. دفعته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د 12 څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسي يو اغا ولرم يو فرهنگي اغا ولرم اجتماعي فعاليات ولرم انو ما غشتله چيزا نتاقه سما ریر علاقه می درلودله ده نتاقه سرا شپرمشتی کورس تولانم کورس برا دو تلویزون کی و انو اوغی که اغا وقتی ده بعد مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوغو دیر چانس ندرلودی انو ما هم چون لحجه می چور کنداری و کندهار که بیده سوی ملت وی سوی و ملت می سبک ویلی و نوزه یوانه نیوالم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانو منو چکل نمون ایلان سوله نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو آغو یو جرعتو از وزارت اولانه ما ده اطلاعاتو کلتور وزارت نشه مرغه چه اغا ده تحریرات و رئیس چه و ده وزیر اغا ده پیجم دلما ده وزیر ده وروستلما فام اغا گره وروستلما اغا وقت ده وزیر ده تک وزیرانو ده تک بو دیر سخت شرایط ندلو دل نو ده چه ورلم اغا تمیو ویل زن میرو پیجم ده اغا مال ولت زقاره مال زقارم هیواد اخبار کیه بل پشتو اخبار کی دستی و اغا ولرم زکه چه زفه کنده هر که تو کاله اغا وقت لام تعلیم وم زده هنر و دبیاتو ده پانی چلوون که وم ده طلوی افغان ده رسپانی نو دی اغا ولر ولتا غالی چرا لوی که رسمی کار وکه وزیر ما سخه پشتن وقتاله مالو ولی نغالم ولتا هیواد که کارتا که زبه تا پرا لوی که رسمی مقرر کم د لیکوالی او د پروډوسری په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سالته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسه او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحبو عبدالمجید سربیلن نو زر آلوی تولارم بخشان غارم ما دوران دیه ده لطیف نازمی سره لطیف نازمی ده راژیو رئیسو ده آغا سره زاله تولارم چه خبری وقت دلی ولزه ده غنجلی بدلیجم ده دیر بایسته ده غنجلی ده ده بتاسی بخپلو اگه که در سره جرس کهی بخبولو دایوی که در سره جرس کهی بشه قلم لری نو در راژیو کار که و لیسی نو بیا چیز اولارم رئیس اگه لسلیک رلا و دا رئیس اداری تواروله یز رئیس اداری توار اغلم نو دا اگه پروسیجر و اگه اگه تا چوار اغلم اگه ول داری زمات را کز دا اوز اوز زمو وزارت تا زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته فرانجو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودی دلته فرانجو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
نو دسمه شخصی آقا و انسان که چی کم آقا موجودی کم پر صلاحیت یا استعداد موجودی آقا تناسه آقا لوریتا یو آقا لری یعنی مایلی آقا لوریتا نمام دا ادب سر علاقه درلوده دا شیر و شعری سر می درلوده دا کسی لکنی سر می درلوده دا خطاطی سر می درلوده د انزورګری سره مې درلوده یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انزورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر د سیغو زموږ کور د کتابخانه و ما پلارونه ټول لوستل و زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خپل باندې راځي نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت موږ کور ته تله افغان اوس ګرځي هغه د تله افغان اوس هغه نه د ورځپانه نه ده جریده د فکر کوم هغه وخت ورځپانه ما هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د تله افغان ورځپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپانه هغه کوله ورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله مې دي ما لور ورته یو هغه د کوم د تل افغان ادارې ته یوس زه یې شیر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکې یو ورځ زه ورځ ورته چې مې ویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوي وو چاپ سوي وو کته هم چې یو څه لاس دې پکې شکیوالې وو تابان هغه دې درلودلې سپنز دې درلودې تخنیکي سپنز دې درلودلې خو هغه شعر هغه هغه ما په ستا نام ورکړې په خپل نوم یې ورکړې نو د تا څخه یې څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل سوله او په دې باندې زه هم ورسته هغه سوله ما چې زه کولای سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالی هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څومره خوښومه څومره خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی و د تولستوی و د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیې لوی افغان ته ژباړله بیا ته یو وخت په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم د لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه ته ما یو کال مشره وم ما هغې ته ښکاره کوي مالداردي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه م ولیکم نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسکالي کتاب چاپ شو د د سیاست توازن نو هغه را سره ګټ سو هغه ورور م را سره ګټ سو خو بیا ورسته هغه ورور م پرې شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې وفات سپله ما نو دا دې تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړی ده
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو. وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلې یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو کله اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلاخ لای دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی و. کوم ماموریت یو داس ماموریت نو چې ادبی فرسنګ و نو بیا وروسته هغه سوداګری کوله، تجارت یې کاوه. دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستې، د هغه سره په تمبلې کې کښېنستلم. مثلا چې جمعې به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم، ما مې یو کتاب را اخیستې. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه بازیږي. خیال دی بیا، خیال ستا تخیل دی بیا، خیال تفخی جی بیا. نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیث دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه. نو اغا پا تا بانی تاثیر کهی صفا او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د
شرایط
او حالات او هغه چی دي اغتی چې کومه تاسو وران جوه یې لا چې یو څه کیږي ته وینې بیا تا اغتی هغه دې تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډیر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینې شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګیږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي. موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما کڅوک مې فمانیسته بولی، هر څه چې مې بولی، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کې ډېره مې تحریکې چې یو څوک ووینم هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي. هیچا پام نه دی ورته کړی، نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکمه. زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي. زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې. زه خپله ځینې راسي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې ده، د دې راس پڅ کې ده.
شعر یو داسې اغلري دا د کور مسولیت دی، دا ډیر ترن مسولیت دی. دا یو څه چې موږ څنګه دی په غاړه زه دا اوس تشپېڅو تیرې ما زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې موږ نه چې هغه څه تقاوت یې هغه قرار د کور په کونج کې شینی ما پلار ته خدای وبخشي لکه ما پلار یې واز المنزه او داسې او راځي مطالعه کوي. نو ما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او شې ډیر اغلری شې تر قبر په سینه تقاوت کیږي هغه کار کوي. شې واقعا ډیر اغلری خو شیر داسې یو هغه دی لکه هغه ما ای په لاس کې به دې ټینګ ولې کچیر لږ د څه خبر شوې دي. یعنی دا څه خپل وګوره که څوک ما ته فکر کوي وای دا تجربې لري اغلری څه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شیر څه پاتې نه پسونه ګرځما سوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تون د سړي راسي د لاس څخه یو شویر. نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شیر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري بشير با اوري کته وخت نه لري چې ویلي کې نو بشير اوري وسخودير وسایل دي. مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې یوټیوګانستا په یوټیوب کې ستا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګانې په څیر دي. نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش پخلی کوم ماش پسانه که زی ویدیو زن تلگو ما در اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری. نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که در کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بیخی پا هم دی نزنی آری. یعنی فکر که دی دا ونیسی چی زباید دولی کمیو سنه نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی من پریشی ندی شیر. نو پدا خطر بندی آقا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دی آقا و ایدائیسی چیز یوازی و ما پشوان که یو خو آقا یوازی تو بیار انسان اخبر دنن یوازی دی او یو داغ فیزیکی یوازی تو بی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل سکون یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر بل خواته واوړي چې هغه څه کوي او به چې څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کدا شوریدون کی و غواړي په دې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس.
زه دا تقریبا لاس کال خپل پرسته یو لاس کال دی په برطانیه کې ژوند کوم ویلسکی او رسمي اغمل رما اخیری زما اخیری ماموریت شو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسولګری کې فرنګي هټه شو ما هغه مې وروستۍ ماموریت وو چې په 2000 لسم کې روسي د کالت روسي شي بوفري نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کې نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت